کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې امریکا هڅه کوي چې د استانبول غونډه جوړ شي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کنفرانس په ترکیه کې جوړ کړي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته جنرال احمد خیل اندېښنې. په امریکا کې پولیسکونو لرغوني آثار
دغه آثار کابل ته راورسېدل.
په کندهار کې تر شپږ نیم سوه ډېرې رښتینې خونې جوړې شوې.
فصل کې رومیان مثال ګشنیز په دوبنی فصل کې ده بادرنګ فصل کو
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام تور سړي ناروغي ته ځانګړی شوی
یعنی ازګر پورې تعلق لري
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرنو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوی او طالبانو سره لیدلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د دولت د مرکزي ټیم یو شمېر غړیو پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې. د خبر پاڼې پر اساس ښاغلي خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحدو ایالاتونو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې او یو ځل بیا یې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړیو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نورې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د وسلوالو هم تخریب شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتیا وکنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلې دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادی رادیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیښه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښت جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، 144 تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغیزستان د باتکین پولیسو د تاجکستان اوسیدونکي ملامته کړي چې په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې کړي دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لورې د قرغیزستان اکسای کلي ته نږدې هم ډزې شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان اداره رد کړې ده. تاجک چارواکو ویلي لومړی قرغیز پوځیانو په ګالونای سیمه کې د تاجکستان پر پوله ساتو ډزې وکړې. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په 30% ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راس ویلسن تیر ورځ په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل چې نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیلې خواوي د یوې مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواوو له مرکچي پلاو سره لیدلې دي. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن تېره ورځ له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د میاشتې تر پایه د استانبول ناسته جوړېدو لپاره هڅه کوي. هغه ویلي د افغانستان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روانه کشاله د خبرو له لارې حل او یوه حرفیده د حل لار ورته پیدا کړي. هغه وایي
امریکا هوډمنه پاتې کیږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و، دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د ګاونډیو نړیوالو ښکېلو او لوبغاړو، دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
هغه ویلي د افغانستان جګړې د سکیل خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی تر څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه ناڅه ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته یې د سولې له مرکچي پلاوو سره لیدلې دي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت په یوې اعلامې کې له دې ناستې د دې لیدنو خبر ورکړی. په اعلامې کې زیاته شوې ده چې د دولت د مرکزي ټیم یو شمېر غړو پرون پنجشنبه په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استوي شوي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره او د دې دلیل یو شمېر نور غړو سره د سولې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه چې رسنیو ته په استوي شوي پیغام کې ویلي دي
2020 کال د اپریل میاشتې په 9مه نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي.
خلیلزاد په داسې حال کې دوهې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو لخوا 2 اونۍ سره نه دي لیدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د پرمختللي تورکا ډلې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې افغانستان په ټول داسې غونډه کې چې د افغانستان په تړاو په بحث کې خپل روښانه ګډون ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې واشنگتن هڅه کوي چې د می تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا چې په پداسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوې دي. پرون شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. ټاکل شوې ده چې د سباندې څلورو میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیځ کارپوهان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکه کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیت ته وګورو، په کامیت کې ویلی شي چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې به په افغانستان کې هېڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل له بلې خوا نه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په اصطلاح باندې اردو وروزه، نه ښه سمبال کړ، نه ښه وسله یې ورته ورته او نه داسې ښه قمندانان یې اخر چې تعلیم یافته وي. دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه، فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنې دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی د قمندې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچی لري، نه ښه قواه لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري، هغه هم پلي ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي؟
داسې نه ده. تاسو له هغه اشتباه کوئ. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه تر په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت په کار ده، ښه قوت چې په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زه موږ ورته د دې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ، دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ، موږ دا سوال له غټو استادانو نه هم کړی ده. یو انسان خو ډېر وړکی ده، مګر د دې دپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي؟ څومره تیارې، څومره قوتونه وي؟ وای نه، انسان همیشه په فکر کې ده، همیشه کلباز ده، همیشه دست زایی که پر تیجی سی دیتا در از سلا فرطه نکهی دیگه دی پاره در قوی قواتون بکار دی واسم دی دست جغلی دی پاره خطر که بکار ده لپاره دیدی که در مسافه که در زایی بزرسته و در داخل که نیستی که در پیر توفت بارگی گولی.
امر خیلی سب دلتا دا پشتن همسته
نروان
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسپي حالت کې تاسو وګورئ، په پرنسپ کې کنه هیڅ څه د ټول دنیا کې ډېری چریکي جګړې شوې دي، مګر نه کوم ولایت سقوط شوی نه، اما تلفات یې زیات شوي. تلفات یې لري اما سقوط یې کم لري. دیني چې تاسو بلیکلی زانور جګړنور دنیا کې همیشه سکیورټي جګړو ته مناسب لاس لاس کیږي. یو رستا څه یو رستا ده، یو رستا څه یو رستا ده. ولې تلفات یا تیلي مصارف به ډیر زیات وي او خطر یې به هم دی چې انساني په اصطلاح وینه سوزنه ډیره زیاته ده.
له جنرال مرخیل نه په مننې لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې په لسګونو لرغوني آثار له امریکا کابل ته واستول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان درې دیرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي وو او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي اثر تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته په کابل کې ورکړل شو. تفصیل په دې راپور کې
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد آزادی راډیو ته وویل
دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وزارتوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل، په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. آغلی مومن دا و نویل چه دا افغانستان سمر تاریخی اثار بغلا او بحر تا بقچاق شبی بی. پا تیر رسو کلینو که افغانستان خپل پسلگون اثار لنور و حوادو بیر تا رستان کلی. خود اطلاعات و فرهنگ وزارت وی وست هم پسلگون و ارزخناک تاریخی اثار ورک دی. دا اثار تر دیر رضای دا کورنه جگده پر محال پا غیر قانونی توگه کندل شبی او بحر تا قچاق شبی دی. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودی وایي
که مخکې هم داسې اثر دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې حقله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه اثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار یې بهر ته قاچاقیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ښوونکو، نارینه او ښځینه ښوونکو، رضاکار تدریس پیل کړی دی، ځکه چې په دې ولایت کې ویل کېږي د ښوونکو شمیر کم دی. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د یوې لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرژوب لاوښتې ده. قرغزستان کې چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کولو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 134 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې په شا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه تنه ژوبل شوي چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونی هم وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شونکو د کمښت د ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه شونکو په خپله خوښه د تدریس چارې پیل کړې دي. دا کار که د زده کوونکو له هر کلي سره مخامخ شوی دی، خو بنسټیز حل یې ځینې کسان نه بولي. هغوی حکومت هڅوي چې د دایمي شونکو په ګمارلو د لوستونو د لوست بهیر سم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالیلي ساکې په رضاکاره توګه تدریس کوي. نوموړې وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې لپاره چې تېر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې 10 زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله له زده کړو بې برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو له منځه یو دی. دای وایي هر ورځ ښوونځي ته راځي، خو په ورځ کې له یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لسا کې څلور نفره رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زموږ د دې لوی لسې د اړتیا پوره کولو وړ نه دی. په ټوله ورځ کې په 2 ساعته یا 3 ساعته سبق وایو، دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي تر اوسه یې د رسمي او رضاکار ښوونکو پر مټ د بهیر په ډېرو ستونزو روان کړی، خو وایي د زرګونه رسمي ښوونکو ګمارنې ته بېړنۍ اړتیا لري.
که چېرته دغه 2500 ښوونکي موږ ته را نه شي، ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید موږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري ښوونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مو مات غوټ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 11000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د واجه آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایو وینو ماس یې ورنه کړو او د 9 نوي کال نمایي ماس ورکړی. دا د بل کار پرې راغی، نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوړ شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړی شوی دی چې په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. وس دمګړی کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې شمیر کروندګر چشنی خونی جوړی کړی دی وای ډیر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 613 چشنی خونی جوړی شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لاړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام کړئ د راپورت.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شنکشتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې زموږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته جي فالج ازمر زبر ملګری نور خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوسنی پالسي وي دغه مشتل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښي. فصلي مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا د ښه خوندور اصول ته برابر دي. په دې خاطر فصل د نور مځکو ډېر خوندور دی.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا ګرد موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو، نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته هر کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړی سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ سوي چې په دتو کلو کې او په هغه کې یې چرفي موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژه فائته رسېدلې ده. آیا ډیم جوړ کړی چې کارډ ایف هم جوړ کړی چې ای ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا په روز کال نه جش باب گرین هاوسونه جوړ سوي چې اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کوم وخت وچکالی را مېسته کیږي ګره زونه یو شب دل دی د دې د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبيعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي او طالبانو سره لیدلی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوي دي.
زحمت چې پر لتاسو اجازه غواړم اونیس پروګرام ته مخه کوو. په پوره ساعت یعنی یو په جلا ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. تر هغه دمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې تور زیړی ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. این برنامه قسمی که میدانین به دو زبان است. شما میتونین به هر دو زبان سوالتان را طرح کنین. دکتر صاحب محترم به هر دو زبان انشاءالله جواب خواهد دادند و همچنان میتونین که در تلفن های اوتومات ما پیامتان را ثبت کنین، در واتساپ ما پیامتان را ثبت کنین و اگر پیشنهاد دارین پیشنهاداتتان هم در اونجا ثبت کنین که ما در برنامه های هفته های آینده در نظر بگیریم. مثلا در هفته آینده کوشش میکنیم که مرض سل یا توبرکلوز انتخاب بکنیم. بسیار زیاد صحبت نمی کنیم. دکتر صاحب سید حبیب اروال متخصص داخله رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه مهمان برنامه ما هستند از طریق تلفن. اروال صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین جناب استاد، روز شما خوش.
تشکر. دکتر صاحب امروز به اساس پیشنهاد بعض شنونده های ما در بعض ولایت ها مشکلات زردی سیاه دیده شده، مثلا در بغلان گفتن که یادسه زیادتر است این مسائل، از او خاطر گفتیم این موضوع انتخاب بکنیم و در مورد زردی سیاه و راه های تداوی از او اپتایت بیان بخلم میگن یکم معلومات بتین. اگر بر دو زبان معلومات دادین خوش میشیم.
بیرمان بسم الله الرحمن الرحیم. رختی هم که تاس همیشه دیر خلی موضوعان یعنی دی خلق و ضرورت انتخاب های هیپاتایت لکه تا چی ویلی یا زیره چی من که پختو که پا دهی که ورطا زردی وی ناروغی متاسفانه دی انسان سر ترلی دیر پخانه ویروسی ناروغی ده. او تاس پویگه چی ویروس تون ده خطرناک شاید لکه داو چی کرونا ویروس یا دی کوید نونس ویروس امده راز هیپاتایتیس یا زیره هم دی ویروس نفیدا کیگی. دا هپاتایت هپاتا زیلیت و دا لاتین جب ناخستل شوه ده و بی دا وایرس ده. دا و پا طور دولونو بانی پیدا کیگی چه ای بی سی پا طول نلی که تقریبا پا میلونو خلق ده دی ناروغین متاثره کیگی چه پا دی که پا لکونو خلق خپل جوان دلاسه ورکی. افغانستان هم یو دیاغ ملکون نده چه پاگی که د ډیرو خطرناک ناروغیو تر څنګ د تور ویړي ناروغي هم ډیره پیدا کیږي او دلته ډیر خلک ورنه ځوریږي. او د دې مشکل د دې یو خطر دا هم دی چې دغه ناروغي یوازې په حاد یا ناڅاپي شکل نه ده، دا ناروغي په کرار کرار په مزمن توګه یا په غیر ساري ناروغیو باندې بدلیږي چې دا بیا ډیره مشکل دی، دې بیا تداوی مشکل دی او بالاخره حتی د مرګ سبب کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ناروغي د تور ویړي د ینې یا ځیګر پورې تعلق لري، ارتباط لري چې دا وایروس راتن خپل ځان رسوي دي ینې ته او ینې تر خپل کار لاندې. اول خو ینه وپیژنو، ینه داسې یو حیاتي غړی دی په وجود کې چې د انسانانو د ژوند دپاره ډېر ضرور دی، ځکه په حیاتي غړو کې حسابو. او د دغې ینه چې وګورې هورمونونه هلته جوړیږي، حتی د استقلاب کې دا رول لري، دا نور ډېر د سفرا په نامه مایع چې دا دلته پیدا کیږي دلته جوړیږي چې دا شحمیات د همدې په واسطه باندې دا ویلې کیږي هضمیږي. او دا داسې نور دی، دا ینه یو داسې فابریکه ده چې په وجود کې د دې خرابوالی ډېر مرضونو سبب کیدی شي. نو د دې ناروغۍ اسباب خو یې ډېر زیات دي. یو غټ سبب همدا ده چې د چاپیریال ناپاکي، د خپل وجود ناپاکي، لکه څنګه چې نور وایرسي ناروغۍ د دې نه کیدی شي پیدا شي، نو دا هم د همدغه یو ناپاکه چاپیریال د له امله، ککړې هوا نه او داسې نور مثلا د انسانانو نه چوک اخته یې، دا ډېر ساري بیا انتقالیږي په اسانه باندې یو بل ته انتقالیږي. او که تاسو اجازه راکړئ زه به په دغه لار باندې چې څنګه انتقالیږي په دې باندې هم خبره وکړو. دا ناروغي زیاتره د انسانانو ته د اول د وینې چې دغه د ناروغ کس د وینه، یعنی هغه کس چې وجود کې دغه میکروب موجود وي، د هغه وینه که بل چا ته ورکړي شي نو راسم دا انتقالیږي. د جنسي علایقو یا روابطو په واسطه باندې دا بیخي په اسانه انتقالیږي. همدغه راز د ناروغ د مریض د مایعاتو نه که هغه لاړې وي، که هغه ګلم په مخمې پیازې وي، که هغه وینه وي، د هغې په واسطه باندې مثلا اکثره سلمانیان یا نایان چې موږ تاسو ورته وایو، د دوی نه د دوی د ناپاکه چړو له امله یو انسان نه د یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالېدی شي. د پیچکاریو په واسطه چې اکثره ځایونو کې خلک په یوه پیچکاري باندې څو ځلې پیچکاري کوي، دا د یو ناروغ ناروغ ته ډېر ناروغۍ د ایز په شمول باندې، او دغه هیپاټایټس ناروغي چې په دې کې دا بیې تور دی رنګ تاسو ورته په یا ګردي سیا په عوامو په ژبه ورته وایو، دا یې خطرناک ترین ډول دی چې دا د اکثره د په وجود کې په وینه کې د سیروسس سبب کیږي او بیا بالاخره سرطان سبب کیږي، د مرګ سبب کیږي. نو دا ناروغي رښتیا هم په افغانستان کې زیاتره دا پخوا ډېره زیاته وه خو اوس کمه شوې وه. اوس په دې وختو کې بیا اورېدل کېږي چې د سر را جګ کړی، لکه د کرونا د وایرس نوم یې اورېدلی، نو دې وایرس هم خپل فعالیت شروع کړی. او د مونږ تاسو خلک غریب خلک دي، دې نظر دیږي د دې د علاج د فارم کله چې په دې باندې اخته چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا وایرسي ناروغۍ اصلا داسې دقیقه معالجه یا درملنه هم نه لري چې دوا ورته یو خاص دوا ورکړل شي، او خو د احتیاط لپاره انتي وایرل دواګانې ورته ورکول کېږي او کوشش کیږي چې وجود داسې قوي وساتي دې په مقابل کې مقاومت کړي. خو کله چې دغه وایرس په وجود کې شپږ میاشتې نه زیات پاتې شي، نو دا بیا په مزمن ډول بدل شي، بیا به په ینه کې د سرطانونو سبب کیدی شي، نو خطرناک شکل ته اوړي. نو دا هغه لنډ معلومات و که تاسو وایې وخت وي زه به په دریم ووایم، او که نه نو بل دغه ته ورځي.
خب در دریو مگه بسیار همی فشرده همی چیزایی که گفتین بسیار خلاصه اگر بگوی در یک دقیقه.
دردی سیا یا هپاتایتیس بی، همی هپاتایتیس، هپاتایت از زبان لاتین گرفته شده، برنامه زردیس و بی شم وایرس است و ای بانواع مختلف پیدا میشه که ای بی سی و بیشه به بنام زردی سیاه یاد میشه. همین خود زردی رو گفتیم که بنام مختلف پیدا میشه. همین زردی سیاه کمی خطرناک و کشنده است. و ای هر نه هم امراض ویروسی مشکلات چیز که تداویش باسن نمیشه و از جمله خصوصا او ویروس هایی که به اعضای حیاتی وجود سر و کار داره او را زیر حمله میگیره او خطرناک است. ای هم جگر که یک عضو حیاتی وجود است، یک فابریکی اساس است، در اوجه بسیار مایعات هورمون هایی که برای وجود ضرور است در اوجه ساخته میشه، حتی در هضم وجود انسان، در متابولیزم و حتی در استقلاب بسیار رول مهم داره جگر. او را زیر کار میگیره و بالاخره اگر بعد از 6 ماه تا 6 ماه این معالجه نشوه و در وجود بانه این ویروس بالاخره همین مرض و جگر به شکل سیروزیس و بالاخره به سرطان ها تبدیل میشه که باز بسیار خطرناک میباشه. متاسفانه که خب سر معالجه شاد آمدیم، اما این مرض خطرناکی که در دنیا با میلیون ها انسان از این رنج میبرن و در افغانستان هم امی مرض ثابت مستر زیاد بود و علایمشه انشاءالله گفت خط دادیم، اما برای فعلا باز اکم امی ویروس هم متاسفانه باز تیاری کردن و ویروس کرونا سر خود باز بالا کرده و مریضای هپاتیت بی یا زردی سیا زیاد شده. امیدوار هستیم که از فقط برای وقایه از این بتانیم کارهای را انجام بدیم.
یک شنونده وصل شده، بله بفرمایید.
سلامون آقای نظر، تو تا محترم دکتر صبح تا طول هوادوالو تلو میکنم بازن هادی وردگ ما بندی چک کوردگونه. نو محترم دکتر صبح نمیده اگه سوالو پکتنا دادی مخت کور که یو دوست یا مدت یو کل کی چه پا یو مریضای بنده مبتلا شوائده پا بنده پا یه گونه در روزایت هم بولایده یا خدا ده مرض علای میده اگه دی چه دای دل دنگر شوائده اگه کم آقواخه ای چه در لوگ ده اگه طول اتو کریده او طول وقت دی شیمی وی یعنی دست ستره وی او اشتیا بیخی نلیدی ده اگه اشتیا بیخی ورکشو وی چه دای چه بوزو چو کهیده زیرایده او چو کهیده سخلیده یا چو کهیده. محترم دکتر صبح نمی داغا پخته ندا که آیا داغا هم پا دیغا زیری بهم بی مفتلا بی کنه بی مفتلا او مرین بی پینزه در شکالو پشو خواه کده یا او انسان که چه داغا بی تور زیری علایم رتی اول سرای چه پوشی چه یاره پازا پا داغا تور زیری بهم بی مفتلا هم یعنی علایم یه چه شایدی پا وجود که اول کم علایم رتی او پا ندو پراتوسی مو که جوان دیدی مو دل تا چه و کچه دیدو غارو نه مخنیوائی وکو دیدو مرز نه دیدو تور زیری نه چه مو جیلوگیری وکو یعنی کم نوه خالو نه است که تو داوکو یا کم نوه داوو نه است که تو داوکو نه نه
دکتر شف
دیوار دکتر دی سوال پو مقابل که زارت که اومد چه داغ نخی چه دوی ویلی دیدی دی نارو پیسا که زیادی داغ نخی لکستریاش و دی وجود دردونش و دیدی پخوا که یو بل نخی مویلی چه دا پا تور زیری پوری مربوطه و نخی دی که دیدی پخواه که دی وردک تر نظمه لده چه دی نرو نو پختی چه گولم پا مخ دی دوی دی متیاز و دی تش متیاز و رنگ سنگه ده که دی تش متیاز رنگی تورواله که اینو دا یو بل اغتا مهمه نخه ده دی دغی نرو غیلی پاره. نو پا دی صورت که دی دوی حتمن لاشی او که دی دوی معینات کری دیرخه او که معنی اوز خواه الحمدلله یو شه چه در وردک سبوی دیدید مخنوی دی پاره ما پا مقدمه که هیر شو دی واکسین هم دیدی پیدا کی گی واکسینی بهترین لار ده او دیدی دینه دیم کار واخلی او بل داده چه دا پا اوز چه اخته شوه ده ایوازی دیدی پیسا که دیدی دی در منن پیسا که دی پابندی روسی او که نخی لری او دا پا تور دیدی اخته وی خصوصا نو که دو چه دوم رو وقتی شده نو حتما با دوتا دی گیدی پرسوب هم پیدا کیگی که دی گیدی پرسوب مرسره اینو دا سل پسلو که سر ویده چی که دا دی معیناتو دقیق معیناتو نورو سب حتما دا ثابتیگی چه تور زیره دی او دا خدا مکا چه بدی خواهد لار نشی اینو دا واسم وقته چه دی پا معالجه که دی معالج داکتر پا مشوره بندی اخفل کارو کی دنی که مرغا چه دغه تور دړې هپاتایت بی اصلا کوم خاص درملنه ځکه نه لري چې دا یو وایروسي ناروغي ده، خو احتیاطي ډول دي ډاکټران په کوي دا انټي وایرال چې موږ ته وایي یا د مختلفو وایروسونو ضد دواګانې ورته وي ورکوي او که چېرته کومه ډزه صحیح ولګېږي. خو د دې سره سره بهترین دغه دا ده چې دوی په خپل وجود باندې
خصوصا در کوم کس کې نارو دې 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 ورته نمه اله داده چې د کورنۍ نور غړي دې نه دوی نه لګزانو ساتي هغه ځان ساتل په دې معنا نه چې دغه ناروغ سره روغبړ کول یا سل مشي کول یا ناسته پاسته نه هغې نه نه انتقالېږي د دې په واسطه دا زیړې نه انتقالېږي بلکې زیړې د مایعاتو نه د وینې نه د جنسي د علایقو نه د دې نه انتقالېږي حتی که ښځه او میړو کې یو وخته وي نو هغه مجبور دی چې دغه نه وي نو د کانډوم نه حتم باید استفاده وکړي د هغې نه د انتقال حتمي دی یا د مور نه ماشوم ته کېدای شي انتقال شي د مور نه ماشوم ته شیدې ورکړي همدارنګه په هغه مایعات چې د یو چا د خولې نه ځي او بل چا خولې ته د بل چا په لاس باندې لګي او دا د سلمانو د چړو د پیشکاریو نه د نشکونکو کسانو په واسطه باندې ډېر انتقال شي نو دغه شیانو ته د پام وکړي او د دې علاج ممکن دی خو لږ ناوخته شوی نه وي ور باندې دقیق دوی د فقط د انتاني ناروغیو داخله ناروغیو متخصص سره مشوره وکړي او خپل د دې تشخیص نه باید ډاکټران د فکر نه کوم چې دغه ناروغیان دومره سخت وي چې زما د هدف دا و چې د ځان ساتل لپاره بهترین چې اساس نشي د روغ انسانان لپاره وقایه کول دي دا د ډیرو ساري ناروغیو حتی د هغه ساري ناروغیو چې په غیر ساري بدلېږي لکه همدغه تور زیړی چې بیا سرطانونو تبدیلېدای شي د دین ځان ژغورل او د کورنۍ غړي ژغورل ډېر اسانه کېږي فقط یوازې د کورونا په حالت کې موږ نه وایو چې تاسو لاسونه هر بار صابون پرېمینځئ خو تاسو باور وکړئ چې دا لاس صابون پرېمینځل د 500% نه خطرناک ناروغیو نه تاسو ژغوري او همدارنګه خپل محیط خپل وجود پاک ساتل خپل خواړه پاک استعمالول دا ډېر مهم دي او بیا په خوړو کې د درې هغه خوړو چې دا شیان مواد پکې زیات دي چې هغه بوره مالګه او غوړ دي هغې په کورنۍ کې کم استعمالول د ډېرو ناروغیو نه د سرطانونو او د هپاتایتس یا د ټول ځلي په شمول باندې کولی شي تاسو د هغې نه خدای پاک وژغوري نو زه امیدوار یم چې قندای ورور په خپل ځان خپل کورنۍ ته هم پام وکړي او خصوصا هغه دغه څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي زه بیا یو ځل دا عرض کوم چې د دې سره روغبړ کول خبرې کول خطرناک نه دي خو خطرناک دا دی چې د دې د وجود مایعات ستا په لاس او ستا په خولې ته ورسیږي مثلا د خبرو په وخت کې دومره نږدې چې د لاړې تا ته درشي او یا دای چې د هغوی وینه مثلا د ناروغ نه وینه واخیستل شي یو روغ سړي ته یو بل چا چې ضرورت وي هغه په دې مرض اخته نه وي هغې ته ورپسې انتقالېږي جنسي علایق د ښځې مېړه په یو یې خدای مکړه په دغه علایم ولري هغوی د ډېر احتیاط وکړي او نو انشاءالله خدای به یې وساتي
خب دکتر صاحب من قبلا میخواستم سوال کنم شما یک دفعه یاد کردین مسئله وقایه این مسئله واکسین در این ساحت چقدر است که واکسین امکاناتش چقدر است در بین مردم رایج است یا نیست یعنی شما یعنی به نحیث کسایی که مسئول هستین مردم در این ساحت تشویق میکنین این مسئله واکسین به خیال بسیار زیاد مهم است نیست؟
واکسین بهترین مواد برای وقایه وجود انسان است که در یه آخر با به قیمت بسیار بالا با تلاش بسیار مهم ساینسدانان و طبیبان دنیا وجود می آید خوشبختانه که در روزها واکسین کرونا یک مرض کشندی مانند زردی یا اینمی که یک مرض کشندی ویروسی است برای تنها چیزی که آدم میتونه از رو وقایه بهترین وقایه بکنه واکسین است که واکسین که به خدا بر افغانستان اگر خود ما نمیتونیم از مردم های دنیا کمک کردن و گل و ما خواهش ما تمام انسان های افغان های ما هی است که از واکسین کرونا استفاده کنن و برن خصوصا کسایی که از کم چند از ده بالا هستند و برای امین چنان در مراکز صحی ورزیده اونجا واکسین برای هپاتیت بی یا زردی هم موجود است لطفا برای کسایی که زردی نگرفته و خصوصا برای کسایی که در فامیلشان کدام عضو فامیلشان با زردی چه مبتلا باشه بر اونا خیلی ضرورت که اونا باید واکسین بگیرن و تا خدا وقایه بکنن. ما ای را تاکید میکنم برای مردمای کشور خود که لطفا از امی در نوی واکسینی که در دنیا موجود است از این استفاده بکن.
همینجا دکتر صاحب، امی شنونده ما که در واتساپ به من پیام مانده بود، خودش فعلا از خاطر تداوی کردن در پاکستان است و او میگه که در خریه ما در نهرین در ولایت بغلان میگه از 100 خانه که در قریه ما بود 60 نفر میگه مبتلا شده. این منحیث مسئولین دولت این موضوع را در ولایات تعقیب میکنن یا نمیکنن؟ سبی چطور موضوع است؟ یا این چقدر خطرناک است برای اینکه در بین مردم اتی گپ گپان برآمده که مسئله زرده سیاه را همراه کرونا هم بسلا گدوت میکنن، یعنی تشخیص بسیار مشکل است. این رابطه از این دو تا را مگر روشن بسازین خوش میشیم. بفرمایید دکتر صاحب.
استاد عزیز، به شک نیست که در هر جایی که مثل که ما میالا شما اعلان میکنین که یک پاندیمی یا جهان شمول وبایی که مرضی که به نام کرونا یا کووید 19 پیدا شده ای به سطح جهان است، اما یک اپیدمی است. اپیدمی ما او مرض دوت حالت میگیم که یک قریه یک راهی محدوده زیر پوش خود قرار بگیره. مثلا شما گفتین در قریه 100 نفر یا چند نفر مبتلا هستند، این ما به نام اپیدمی یاد میکنیم. در این صورت اصولا اخلاقا قانونا مسئولین صحی امان ساحه یا ولایت مسئولیت دارن که تیم خود روان کنه و در این طور مواقع باید اما اصل منبع را پیدا کنه، نه تنها هیچ بر کسایی که مریض هستند برای دونا مشوره ها و تداویشان شروع بکنند، کسایی که نیستند برای وقایی از اونا چی کار باید بکنند. تنها به این هم نیه که تبلیغات هیچ ها برای وقایی از اونا برای دونا بکنند. اما در خواهی دروت به این پیدا کنه که چه دلیل شد، چه سبب شد. یک مثال برسان میگم که مثلا در یک جایی که ما مسئولیتی سیهی از منطقه را داشتم، در یک قریه سالات زیاد شد، تیم به فرستادم اوازل در ما وجود دریافتیم که ای کل سالات از یک سرچمی از سرچمی از یک چشمه بود، یک چشمه که از اوجه ما گاو گاو هم او می خود، مردم هم او می بود و بالاخره اوجه او چچل بود و ملاوات بود، از اوجه مردم با سالات مبتلا شد. بالاخره او برای روز را جور کردیم و کار از شد و مردم نجات پیدا کرد. این نمیستم این وایرس هپاتایت بی یا زدی سیایی که در قریه پیدا میشه این بسیار به آسانی، اما اگر مسئولینی تی این منطقه مسئولیت خود درک کرده و تیما بفرستن. متاسفانه که ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما پیشتر یک در ولایت تخار شما دیده باشین به هزارها یا به صدها کارکنان تیهی مرافی تیهی را ایلا دادن و اتصاب کردن که بر ما از 8 ماه ماش چیز نرسیده و اونا کار نمیتونه. شما خودتان فکر کنین که وزید تیهی از او 80 مرکز تیهی که بود، یعنی تقریبا کل ولایت است، این چه رقم خواهد باشه؟ این نمیتونه. در تمام افغانستان این مشکلات ما داریم، اما امیدوار هستیم که حل شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم، خوش آمدین.
خیر ویسی نظر صاحب و احمد همدرد میاری کمینی وره در لغمان نا داکتر صاحب نا دا پختنه دا سی دا زیل زیر زردی زیره نا دا زیره دا خوب تور زیری کناوری دا غلنگ دا پختنه نا دا داکتر صاحب نا
رور جان خدای مجول که و کتوک مریض آقا دیم خدای جور که دا ناروغه یعنی هلکتر اکی دیشی چه نور و خطرناک شکلون تا واوری دا فاول که هم دا غصیبی لکه مخی که ما اویده چه که چه زیری و ایروس چا وجود تم رسیگی او داغی درمان نکی کلخو خونشی ندا که دیشی شپک میشون و روز تا پا مزمن توگه و بالاخره سرطان تبدیلش او یادا که دیشی چه دا یو نو آتان ساده دول دی وایروس یو چا وجود تا دی زیری ننوزی آغای پا خطرناک دول بند تبدیلشی دی امکانات شتا ذکر لکتنگا چه ممتاز وای گوره دا خپل زکام ده کرونا یو نو یو دول وایرس نپیدا کیگی دا خپل زکام او ریزش که دا دیت منگا ام الامراض یا دی مرزون مور وایو همدغه عادي زکام نه کېدی چې که دې صحیح پام ورسره ونه شي، دا په مختلفو مرضونو سینه بغل او داسې نور، بالاخره په مرګ باندې.
بله، یک شنونده دیگه وصل شد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شهزاده د خوست د باک ولسوالۍ نه د واکسین په باره کې د تور دي واکسین په باره کې پرسی کې په مطلب پوهې نه شوم. دېږې واکسین
ډاکټر صاحب مسلې امی واکسین هم اگر تشریح کنن بد نمیشه.
ورور جانه، واکسین رښتیا هم د هر ډېرو مرضونو ساري مرضونو لپاره، ځکه په بل شکل باندې وایرسي ناروغۍ مخنیوی نه کېږي، نو ځکه واکسین ورته راوځي. لکه د تور دلي لپاره هم خو د نیکه مرغه چې په افغانستان کې صرف څو کاله مخکې دا د واکسینو په پروګرام کې شامل شو، او دا واکسین په اتنن په دوه ځلې باندې دا واکسین چې وشي دا ورته بیخي فایده کوي، اما د نهایي بیخي اطمینان دپاره که آخري دوزه ورته ورکړل شي تاوان نه کوي، ګټه کوي. نو دا واکسین یعنې په ټوله کې که درې ځلې وشي، او بل دا دی چې دا په روغتیایي ورې تاسو په خپل ولایت کې یا په خپل ولسوالۍ کې روغتیایي مسؤلین لرئ، د هر لابراتوار نه واکسین مه اخلئ تر څو چې هغه لابراتوار یا هغه مرکز د واکسینو کې هغې تثبیت وي. د سیاتامۍ د وزارت د خوانه، د روغتیا د نړیوال سازمان د خوانه، د هغې کولی شي چې تاسو ته واکسین درکړي. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر ځله لیدل شوي، لکه د درملو تر څنګ واکسین هم په جعلي توګه باندې راوړل شوي دي، او خلکو نه بې ځایه پیسې شتول کېږي. نو دې لپاره دا ډېره ضرور ده چې د واکسینو ځای هو دا امکان شته چې مطمئن ځایونه شخصي ځایونه د عام روغتیا د وزارت د تایید نه وروسته خلکو ته واکسین ورکولی شي.
یک شنونده دیگه در خط است. بله شنونده عزیز، بفرمایید. چه
من تقدیم میکنم به دکتر؟ البته زهرا پروانه هستم. تشکر، اول تشکر میکنم از شما که این موضوع رو ما براتون پیشنهاد کرده بودم گرفتین. و دیگه سوال ما از دکتر صدین است که ما وقت گذردی داشته باشیم چگونه بفهمیم گذردی رو، ما دیگه از چی زردی، یعنی از چی انسان ها رو زردی سیاه میگیره؟ و دیگه و همی چشم انسان که مثلا خطکوی زرد که داخلش میفته یا زردی هست؟
دکتر چه؟
از خواهر ما سوال شما گرفتم در منطقه اول خویز که در اطفال زردی که دیدمش ای معمولا بعد از چند روز او خود به خود خوب شده میره. اگر بسیار ضرور باشه دکتر در صحیح که دکتر وجود داره، دکتر داخله، ممکن است که گلوکوز را برش توصیه بکنه و بخاطر تقوی وجود شما ای زردی خطرناک نمی باشه، این زردی خود با خود خوب شده می رفت. و اما کسایی که سنشان از سال بالات و حتی تا بالات تا سن 70 سالگی و 80 سالگی این مردم ها را که زردی می گیره می شه، زردیشان تسخیص ها کدام نو زردی، و بعد از او تداوی برش شروع شد. واکسین بسیار مهم است. اگر در ساحه شما، من پیشتر هم امیره گفتم، اگر در ساحه شما قسمت شما گفتیم که ما گفتیم که این پروگرام باید جور شود، مثل که مشکل خطر مرضی که زردی سیاد در ساحه شما زیاد است، سرایت زیاد شده، واقعات زیاد است، و لحاظه لطفاً شما برین به مرکز دیهی یا ریاست سیاتامۍ مربوطه خود ارتباط بگیرین که در منطقه تان نه تنها ای که بر تداوی مریضان، بلکه بر وقایشان و بر واکسینشان اقدام بکن.
دکتر صاحب، سید حبیب اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت سیاتامه، فعلا خدا.
شیم خنجریم زمی تورت بابایم زیم ملالا دمی ونزرا بیا دبل وین بطری زرم پا وطن بنده فیدایم مادشون کیاری پخلو خورن اکڑی دی زلکان شمی پر جڑا کی پخندایم
ساعت